په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي راډیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه اوریدلی سي، د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او درسي ساعت، ځینې راپورونه هم خبرو اوري چې د ملګرو ملتونو سرمنشي وي د دې لپاره چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل سي باید دغه ډله اساسي ګامونه واخلي. دا او نور مطالب تر خبرونو وروسته. د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې د هغو دوو ماشومانو جسدونه موندل سوي چې درې ورځې مخکې تښتول سوي وو. د هلمند ځایي طالب چارواکي وایي تښتونکو د دغو هلکانو له کورنۍ څخه د دوی د خوشي کېدو په بدل کې د 3 میلیونه افغانیو غوښتنه کړې وه. د سرچینې په وینا د پیښې په تړاو دوه کسان نیول سوي. ځایي سرچینې زیاتوي چې تښتونکو ماشومان وژلي او وروسته یې د اوبو یوې څاه ته غورځولي وو. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي په افغانستان کې د 500 میلیون کسانو له ډلې چې له سختې لوږې سره مخامخ دي اوس یې یوازې 500 میلیونو ته مرستې رسولی سي. دې پروګرام پرون یکشنبه په یوه ټویټ کې ویلي چې تر راتلونکي ژمي پورې 1 میلیارد ډالره د بودیجې کسر لري. دا خبره د دې پروګرام مشرې هسیو ویلي د اروپا لپاره د یورو اکټیو رسنۍ سره په تازه مرکه کې کړې. د خوړو نړیوال پروګرام 4 ورځې مخکې په یوه بل ټویټ کې ویلي وو چې په افغانستان کې 80% کورنۍ د خړو لپاره کافی خوراکي مواد نه لري. د ازبکستان د ترمز له ځنګړي پانتون څخه لسلو زیات افغان معاصلان فارغ سول. بختر اجنس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی په ترمز کې د افغانستان د جنرال قونسلګری د سرپرست مولوي محمد ادریس له قوله خبر ورکوي چې 115 معاصلانو د یوې 4 کلنې دورې له بشپړولو وروسته د ازبکي ژبې او ادبیاتو او د ریل ګاډي خدمتونو کې له دغه پانتون څخه د فراغت سندونه ترلاسه کړل. د افغانستان د خبریالانو د بنسټ رئیس حجت الله مجددي د یو شمېر هغو خبریالانو شکایتونه تایید کړل چې وایي پر خپل وخت اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري. دغه خبریالان وایي چې د طالبانو د حکومت ویاندویان له دوی سره پر خپل وخت معلومات نه شریکوي. شغلی مجددي تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغو خبریالانو ستونزې پر ځای وبللې.
د اطلاعاتو ته لاسرسی موضوع کله به خکېږي، کله به ستونزمند شي. داسې وخت هم شوی دی چې وضعیت داسې شوی دی چې دغه ویاندویان په خپله ډېر په دې لیوالتیا ښودلی دی چې رسنیو سره تماس ونیسي او معلومات رسنیو سره شریکه کړي. او ځینې وختونو کې لکه اوس دا ستونز شته دی چې ویاندویان اطلاعات رسنیو سره نه شریکوي.
شغلی مجددی زیاته کړ چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت کې اطلاعات ته د لاسرسي د ریاست د ایجادولو لپاره د ورستي پریکړې سره سره بیا هم معلومات ته لاسرسی نه دی ګړندېستوي. خو د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال رسنوي ته ویلي چې د طالبانو د حکومت ټول ویاندویان مکلف دي پر خپل وخت اطلاعات له رسنوي سره شریک کړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له بنگله دیش سره سبانې لوبې ته تیاری نیسي. افغان لوبډلې د دریو یو ورځنیو لوبو په لړ کې د چنبه پر ورځ د بنگله دیش ټیم ته ماتې ورکړه او د روانو 500 مسابقو لړۍ وګټله. ټاکل شوی د دې لړۍ وروستۍ لوبه سبا په چتوګرام سټډیوم کې ترسره شي. د کرکټ نړیوال جام سیالیو کې چې د اکتوبر پر 15 په هند کې پیلېږي، د افغانستان لومړنۍ لوبه به هم د اکتوبر پر 8 نیټه له بنگله دیش سره وي. د افغان شوزو آنلاین بهیر پرون یکشنبه د مشهور کیسه لیکونکي او ناول لیکوال نصیر احمد احمدی د دویم تلین په مناسبت د هغه د ادبي خدماتو او آثارو په اړه آنلاین غونډه وکړه. په دې غونډه کې په افغانستان او بیلابیلو هیوادونو کې میشتو لیکوالو شوزو د نصیر احمد احمدی پر ژوند او آثارو خپلې مقالې او خاطرې ولوستې. نصیر احمد احمدی د 2021 میلادي کال د جولای پر 10 د کورونا ناروغۍ له کبله په کابل کې وفات شو. د افغان شوزو آنلاین بهیر د غونډې بشپړ راپور به د ازادي راډیو پر راتلونکو خبرونو دغه راز ویبپاڼې کې وړاندې شي. که څه هم د ازبکستان د پرونیو ولسمشرۍ ټاکنو نتیجه تر اوسه نه ده معلومه، خو ویل کېږي چې ولسمشر شوکت میرزیایف به د دغو انتخاباتو ګټونکی ځکه وي چې د هغه درې سیالان چې پیژندل سوي نه دي د بری چانس نه لري. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې پرونیو انتخاباتو کې د مستحقو شاوخوا 9.6 میلیونو رایه ورکوونکو په سلو کې شاوخوا او یو یې خپلې رایې کارولې دي. 68 کلن شوکت میرزیایف سږکال په اساسي قانون کې ځینې تعدیلات راوستل چې له مخې د مشری دوره له 5 کلونو ته اوږده سوه او دای هم کولی سي چې دوی نوري دورې ځان کاندید او تر 30 کلنۍ پورې په قدرت کې پاتې سي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي چې په اوکراین کې باید جګړه پای ته ورسول سي تر څو دغه هیواد وکول سي د ناتو غړی سي. بایدن دغه څرګندونې له امریکایي سی ان ان ټلویزیون سره په هغه مرکه کې چې پرون خبره سو کړي. بایدن ویلي اوکراین په اوس وخت کې په جګړه کې دی او زیاته کړه که سم دا به وختي وي چې اوکراین د ناتو غړی سي، خو متحده ایالات او په ناتو کې متحدان یې کیف ته د هغو وسلو ورکولو ته دوام ورکوي چې د روسیې د بېدلیله یرغل په وړاندې ورته د دفاع لپاره اړتیا لري. ټاکل سوی د امریکا ولسمشر روانه اونۍ د لیتوانیا پلازمینه ویلنیوس کې د ناتو په سرمشریزه کې ګډون وکړي. سپینی مانی پرون یک شنبه وویل چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ته په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې هیله من دی سویډن ډیر ژر د ناتو غړی سي. ترکیه د هنګری تر څنګ په ناتو کې د سویډن له غړیتوب سره مخالفت کړی دی. د ترکیه ولسمشر مانی ویلي چې اردوغان په دې ټلیفوني مکالمه کې په سویډن کې د تروریزم ضد قانون ته په اشاره خپل امریکایي سیال ته ویلي چې سویډن پر سم لوري ګامونه اخیستي، خو په وینا یې دغه ګامونه د سویډن په خاوره کې د کوردستان د کارګرانو ګوند یا پی کی کی د پلویانو مظاهرو ته د اجازه ورکولو له کبله ګټور نه و. د ترکیه د ولسمشر مانی په وینا اردوغان او بایدن موافقه وکړه چې د ناتو د روانې سرمشریزي پر مهال په مخامخ کتنه کې پر دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ایزو مسایلو خبرې وکړي. ټاکل سوی د ناتو دغه سرمشریزه سبا سه شنبه او چهار شنبه د لیتوانیا په پلازمینه ویلنیوس کې جوړه سي. ورزو د خبرونې د راپورونو برخې ته د ملګرو ملتونو عمومي منشي وایي طالبان غواړي چې په نړیواله ټولنه کې مدغم سي، خو د دې کار لپاره باید اساسي ګامونه پورته کړي. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما پرون په یو ټویټ کې کړې ده. د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په وړاندې پر ښځو او نجونو د زده کړې او کار په برخو کې د طالبانو له لوري لګول سوي سخت محدودیتونه مهم لامل بلل کیږي. نور په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش وایي طالبان چې غواړي د نړیوالې ټولنې یو برخه وي، دې ته اړتیا لري چې د بشري حقونو د ساتنې او پرمختګ لپاره د پام وړ ګامونه پورته کړي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د څرګندونو دغه برخه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما پرون یکشنبه په ټویټر پاڼه کې خبره کړې او ویلي دي چې نوموړي دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه په درې میاشتنی راپور کې کړي دي. په دغه راپور کې چې د جون په شلمه چمتو شوی ویل شوی چې طالبان په افغانستان کې د واک ساتلو او ټینګولو ته دوام ورکړی چې په نتیجه کې شخړې نسبتا کمې شوي، خو د افغانانو پر اساسي حقونو او ازادیو په تیره پر ښځو او نجونو محدودیتونه هم داسې روان دي. د راپور له مخې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو عملیات هم د طالبانو د حکومت د هغې پرېکړې له امله په مستقیم ډول اغېزمن شوي چې ښځې د ملګرو ملتونو په ادارو کې له کار کولو منع کړي دي. دغې پرېکړې په ځانګړې توګه افغان ښځو ته لاسرسی محدود کړی دی. طالبانو له دې مخکې ښځې په نادولتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې هم له کار کولو راګرځولې دي. دغه راز طالبانو د 2021 کال په اګست کې واک ته له رسېدو راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته تللو منع کړي او همین نجونې او ښځې له پوهنتوني زده کړو راګرځولې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش په دې راپور کې ویلي که طالبان غواړي د نړیوالې ټولنې برخه شي، باید د نورو مسایلو تر څنګ د یوه ټول شموله حکومت جوړېدا او د هغو مسلو په اړه پرېکړې یقیني کړي چې په ورځني ژوند اغېز کوي. د نیولو له ویرې پرته د مخالفتونو په شمول د بیان ازادیو ته اجازه ورکړي، غیر قانوني توقیفونه دې ودروي، په تېره د هغو کسانو چې پر ښځو او نجونو د جنسیتي توپیر له مخې د سختو محدودیتونو په وړاندې غږ اوچتوي. په دې هدف د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې سوله ییز لاریونونه د طالبانو د چارواکو لخوا ځپل شوي او یو شمېر غړي د موقت وخت لپاره نیول شوي، او لکه د زده کړې د فعال او قلملار ټولنې د مشر مطیع الله ویساب په څېر یو شمېر نور د زده کړې د حقونو مدني فعالان لا تر اوسه د طالبانو په بند کې دي. په دغه راپور کې ویل شوي چې یو نامه د طالبانو د سرپرست حکومت له چارواکو سره د خپلو ټولو تعاملاتو له لارې هڅه کوي چې دغه سخت محدودیتونه لرې کړي. څه باندې یوه میاشت وروسته پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو دوه کاله پوره کېږي، خو د نړۍ هیڅ یوه هېواد تر اوسه حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی. د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت د په رسمیت نه پېژندلو یو اصلي لامل همدا د طالبانو له لورې پر نجونو او ښځو د زده کړې او کار پر حقونو پراخ لګول شوي محدودیتونه ګڼل کېږي.
سره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکه نه نو زم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله
د
افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی.
دغه یو رواج همیشه ستا د جرګي کور کې پیدا شوی او کچې پیدا شوی دا جرګي پیدا شوی دغه وی سره چې پیدا کیږي بل اورز وی جرګي ورکه.
نورزیا صفی نومیگی وای په یو شمیر کورنیو کې چې کله جلی نړۍ ته راځي د پیدایښت له هغې لومړۍ ورځې څخه د دې حقونه ورنه اخیستل کیږي. د تاسو په نظر ولې په یو شمیر افغان کورنیو کې لور ته له هغو لومړیو څخه دا احساس ورکوي چې ته په خپل زړه د ژوند کولو حق نه لرې، ان تر دې چې د یوې موضوع په اړه د نظر ورکولو اجازه هم نه ورکول کیږي؟ او دا کار کومې بدې پایلې لري؟ نن په همدې اړه خبرې کوو، ملتیا مو وکړي. قدر مند اوریدونکو، د اکثره کسانو په باور په افغاني ټولنه کې ځینې خلک لور ته د هغه خپل اساسي او شرعي حق هم نه ورکوي. کله که جلی غواړي چې په عامه خبره له ځان څخه دفاع وکړي او د کورنۍ ظلم ته غاړه کېنږدي، بې لحاظه او سپین سترګې بلل کېږي. خو که یې په پټه خوله هر څه وزغمل، د عمر تر اخره به داسې ژوند تېروي چې د دې په خوښه نه وي. د کابل ښار یو تن اوسیدونکی عاشق الله وایي چې دا کار د کورنۍ د غړو ترمنځ د عقدې لامل هم کیږي.
سره ډیره وګورو په افغاني ټولنه کې نظر د نارینه او په پرتله خزیره او ته دومره وخت نه ورکول کیږي. هغه که په هر ډول کې ده، مثلا کور کې وی تر ډیره بي ځای په غوسه کیږي که دی خراب شوی وي، یا مثلا ټکرای نه وي، یا هم مثلا نور هغه حقونه دي چې ورنه اخیستل شوی دي. د زوی او د لور ترمنځ تعبیر ډیر شوی دی او تبعیض چلند ورسره کیږي. لکه د انتخاب په برخه کې هم ورته وخت نه ورکول کیږي، کله چې کوژده ورته کوي انتخاب په برخه کې ورنه پوښتنه نه کوي، ځینې نورې برخې دي چې هم ورنه پوښتنه نه کیږي. زما پاند له خور او لور سره باید تبعیضي چلند ونه شي، وخت ورته ورکړل سي تر څو هغوی هم هغه د خپل حقونه چې دي لغو څخه برخمن سي او د یو انسان په سترګو ورته وکتل شي. تر ډیره چې ما د خپل سترګو لیدلې حال ده، یو انجلۍ لا په نوې په ځواني راغلی وي، هغه په خو بدو خبره نه وي، په هغه ټولنه کې چې د انتخاب اجازه هم نه وي، خپل خبره هم نه وي، ولیدای د کړي وی د یو چاته پونم کړي وی. د افغاني ټولنه کې خوشتاشته خو په پښتنه ټولنه کې بيخي زیاتی دی ورزخ تورتنه ورکول کیږي. زه وایم لکه څنګه چې اولادونو ته باید فرق ونی شي، لور ته هم په لوړ سترګ وکتل شي، او د نارینه په سیر ورته پښتني وي شي، هغه که په انتخاب کې وي، هر برخه کې وي، او زما دې تر څنګ باید خپل حق ورکړي، حق ورکړي تر څو دوی هم په خپل ټاکنه کې رول ولوبوي او هر څه سي کوي په خپل خوخه وکي.
د کابل ښار اوسیدونکو نورزیا وایي چې په یو شمیر کورنۍ کې دا دود ګرځېدلې چې د لور په پیدا کېدلو په خبرې وای وای له لومړۍ ورځې وای وی ترغچې ودی کی. لن موري سره مې مارکه کړې، هغه وایي چې د لور په پیدا کېدل او خفه کېدل بیا له زوی سره دغه فرق کول د ناپوهي او سواد څخه د لری پاتې کېدلو پایله ده.
که هر ولایت کې وي، هر ولسوالۍ کې وي، هر مثلا کنجو هغه کې چې وي، دغه یو رواج همیشه ستا د جرګۍ کور کې پیدا شوی او کچې پیدا شوی ده جرګۍ پیدا شوی دغه وی سره چې پیدا کیږي بله ورځ وی جرګۍ ورکه وی ورکه بیا چې پیدا شو، خو تر اخره پورې کوم ورځ نه چې دا پیدا کیږي تر څو چې مړ کیږي بس دغه یو خبره وي، دغه وی ورسره وي هر کار وسي وی ورسره وي. نو خبره دا ده چې دغه جنکۍ چې افغانستان کې پیدا کیږي د اول نه بدبختي سره پیدا کیږي. وی نه بدبختي کلمه ده نو
الا ته تاسو څنګه نه
خو دغه دغه مونږه جامعه چې دا تر څو چې مونږه دغه خپل ځان هم دغه خبره ده د مشرانو خبره چې خپل لاسته او چپه لاس نه پېژندلی هم دغه یوه خبره ده چې هم دغه دی وی خبره ده. نو دا څه شی ده؟ مونږ تاسو د ټول مطالعات په هر اړخ کې وکړو، مونږ تاسو جامعات چې دا مرتله جامعه ده، یعنی تل چې وګوري یو کور کې مثلا که هلک پیدا کېږي پخوا وختو کې څنګه واړه ولو هغه وختو کې اوس خو ډزې او دا خبرې چې دي دونه آزاد نه دي، نو موږ ډېر وړو چې چا کاره به زوی پیدا شو ډزونه به یې کول د خوشحالیانو پیاله دستمالونه ورکوي خلکو ته شیرني توضیح کوي داسې کوي خو چې کله جلکۍ پیدا کېدو نو هېڅ خبره به م نو دغه ویبی و نو هېڅ خبره به م نو
کله چې یوه نجلۍ خپله دا مسایل اوري د کور له نږدې غړو نه چې مثلا اول خو چې پیدا سوله په دې باندې تاسې خبره وی کېږي خو هغه وخت دا ماشومه د نه پوهېږي کله چې دا غټه کېږي مثلا شپږو کلو اوو کلو بیا ورو ورو غټېږي په دې باندې نور محدودیت هم لګېږي چې مثلا ته به مجلس ته نه راځې ستا غږ به لوړ نه وي له حویلۍ یا له کوټې باید ته غږ راونه وځي هره موضوع کې باید ته خبرې ونه کړې دغلته روحان څومره د نجلۍ دوی ځپي
دا سل کیسه د نجلۍ ځپل کېږي ځکه چې دا خو بالکل بېخي هغه دود ده چې جلکۍ باید مجلس ته رانهسي جلکۍ باید خبرې ونه کړي چې څومره هم ډېر وي په یو مجلس کې یو تصمیمګیري کې وي نو هغه جلکۍ ته هېڅ اصلا دوی احمیت نه ورکوي چې دا خله ده تا د خپل د ژوند تصمیم ونه کړي نو دا سل کیسه ده کله له هغه د فلکی موږ اکثریت نه نه وی چې ساده خني په افغانستان کې ټول د روحي رواني مشکلات لري ولی دوی همیشه د پلسې دي اوس نو یعنی نو مینه ستو مازی نه ولایت ته تللی یا ما چالتہ جنوکی د خپل د سخن په ستر ناراضي یعنی مور او پلار ناسي ورونه ناسي خو جنکی په دسترخوان باندې نه راځي هغوی بېله مغه شپهانا انګان دې خو بیخي انګان څوک توجه نه کوي چې آیا تا ډوډۍ وخوړو که دې ونه خوړو ناستې مور دی و که نه په هر برخ چې موږ دا موضوع موږ مطالعه وکړو ښځې ډېر روحي له لحاظه ځپل کېږي دلته
بله کله چې دا بیا ودیږي د خاوند کور ته ځي هلته هم له ورته مشکل سره مخ کېږي یو موضوع دې ته ویل کېږي چې باید د کور کارونه وکړې ماشومان وروزي نو نور په تصمیمو کې ته کار مه لره دلته بیا له څه ډول حالت سره مخ کېږي
هلته خو لا پسې یعنې بې ارزښت کېږي هلته خو لا پسې څوک ورته وخت نه ورکوي چې مثلا خبرې وکړي وخت حتی دونه وخت دې ته نه ورکول کېږي چې خپل اولاد حتی د کالیو انتخاب ورته وکړي نور خو لا پرېږده چې وایي بس کله مثلا د خپل اولاد ته کوم کالي چې شی اخلي وایي ته لرې شاته کښېنه موږ خپله پوهېږو کار ته ښځه یې ته چې کار یې چې خبرې وکړي نو داسې موضوعات موږ ډېر لیدلي دي ګرځو حتی خپلو خپلوانو کښې موږ دا موضوعات لیدلې ده نو چې ښځه کله چې ودېږي نو هلته خو لا نور هم ځپل کېږي نور هم بې ارزښته کېږي څوک یې خبره نه اوري انګانو ته چا دونه ارزښت نه وایي کې حتی پوښتنه نه کېږي وشکه چې تا خو ډوډۍ د هغه کوټې ته را ټول نن ته ډوډۍ وخوړه او ته نه وي آیا ډوډۍ دې وخوړه ناست د مور دی و که نه دونه سوال وشکه نه کېږي که څه شی ورته پاتې وو هغه به وخوري که پاتې نه وو نور د هغې د ګېډې څوک سوال هم نه کوي
په کورني چاپېریال دا موضوع بیا څومره بد اثر کوي
دا سل فیصده یعنی بد اثر کوي هلکه څونه عمرې کم وي هغه تصمیمګیري کښې ورته اهمیت ورکول کېږي د همدغه ځینمایشه نیسي چې مثلا ګوري چې کور کښې ښځې که خویندې دي که مور یې ده که مثلا ورنداره ده دا ارزښت نه لري نو دا همیشه دا واړه ماشومان هم چې دي هلکان دوی ځان ډېر بره ګڼي د هره خبره کې او دوی همیشه په همدغه روزل کېږي په همدا موضوعات چې بله ورځ مثلا خپلې ښځې ته خپل لور ته خپل هغه آینده نسل ته دوی ارزښت نه ورکوي نو دا مې وړکیتوب نه دغه روزنه ورته کېږي
د یوې لوستې په صفات به د تاسو مشوره دا ډول کورنیو ته څه وي چې هغه له ابتدا نه چې نجلۍ نړۍ ته راځي تر هغه چې ودېږي ارزښت نه ورکوي دوی ته څه مشوره لرې
زه دغه مشوره لرم دوی ته چې که نجلۍ د کالک ته خدای پاک پخپله پوهېږي پخپله ورکوي یعنې دا د وګورم دا د خدای له طرفه ده موږ تاسو کښې هېڅ هغه نه لرو نقش پکښې نه لرو دوی چې کله خپل کورنۍ ته ارزښت ور نه کړي خپل دا د کورنۍ خوشحالیانې ډېری وخت همدغه موضوعات اخلي دوی نه شي کولی چې خوشحاله ژوند وکړي په واړه واړه موضوعات جنګ کېږي دعوې کېږي نو چې دوی خپل دغه اولاد پرېږدي درس ته خپل هغه یعنې مثلا خپل ښځې ته خپل حق حقوق اسلامي حقوق ورته واکړي دغه حقوق اسلامي چې دوی ته تطبیق شي دوی ته اصلي حقوق اسلامي ورته ورکول شي کورنۍ به ډېر خوشحاله وي او هېکله پکښې کړکېش به منځ ته نه راځي او دوی همیشه یعنې خپل ژوند کښې به موفق وي
میرمن سیما ستانکزی چې خپله ورور نه لري وای مور پلار ته دومره په درد دوا شوي چې په خبره څو نارینه اولادونه هم هغه کارونه نشي کولی چې دی په یوه ځان خپلې کورنۍ ته ترسره کړي دي. له آغلې ستانکزۍ سره مې هم مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
دا هر څه زمونږ د یو شمېر کسانو ناپوهي څرګندوي چې د جلیانو په مقابل کې حساسیت ښیي. په داسې حال کې که یو ځلې دوی له ځان نه پوښتنې وکړي چې دا زه چا نړۍ ته راوړی یم، چا نهه میاشتې په خپل ګېډه کې ماته ځای راکړی، چا له ما سره بې خوبۍ تېرې کړي دي، چا له ما سره خپل تور سر سپین کړی دی، چا ماته شودې راکړي دي، نو بیا به هغه وخت ورته څرګنده سي او دغه حساسیتونه به د یوې نجلۍ په وړاندې ونه لري. په هر حال دقیقا دا موضوعات نه یوازې په کلیو بانډو کې بلکې په ښارونو کې هم ډېری کورنۍ دي چې نجونو ته اړتیت نه ورکوي، خو زیاتره علاقمند دي دي چې باید خلک ماشوم ولري او هغه د کور واقدار ګڼي، هغه د کور صلاحیتمند ګڼي، هغه د میراث په برخه کې خپل راتلونکی ځایناستی ګڼي. نو ځکه دوی بیشتر او ډیری وخت په دې باندې تمرکز کوي چې باید یو خلک ولري. حساسیتونه له همغه پیل نه یعنی شروع شوي دي، او ځینې وخت زه په دې کې میندې هم ګرمې ګڼم، ځکه دا میندې نه باید مثلا خپل اولادو ته داسې انګېزه ورکړي. ګوره په ډیری مواردو کې میندې هم دې موضوعاتو ته لمن وهي، مثلا هغه هلک ده څه مه کوه، هغه مثلا خپل لور همیشه کوي تهدیدوي ته یوه جلۍ ته نه باید داسې وکړي، ته نه باید په داسې حال کې چې خپله مور هم یوه جلۍ ده. له همدې ځای نه مثلا موضوع را شروع کېږي چې آیسته آیسته مثلا له همغه ماشومتوب نه مونږ نارینه ماشوم ته په ذهن کې دا ورکوو چې ته له یوې جلۍ نه برتره یې، ته د تا مقام ستا شخصیت ستا موقف په کورنۍ کې تر یوې جلۍ لوړ ده، او هغه هم همیشه له همدغه نه سو استفاده کوي او همیشه له همدې ذهن له همدې ایډیا سره غټېږي، او تل د جلیانو یا د ښځینهوو په وړاندې له تاوتریخوالي نه کار اخلي. دا ستونزه یوازې په کلیو بانډو کې نه، په ښارو کې هم مونږ شاهدانی او د لهره ماشومتوب نه مثلا دا انګیزه دوی ته ورکول کیږي، او دوی د مغه لپاره همیشه ځان تر انجونو پیاوړي کوي.
بله، کله چې انجلۍ نړۍ ته راشي لغه روس نام ځینې قویدات په دې باندې وځ کیږي، مثلا مجلس کې نه پریږدي چې کینی وای ته انجلۍ په ډیر وړکی سن دي ته ټکرای ور په سر کوي، په عامه خبره ستر کوي چې ته باید کور کې اوسې، باید غږ دې پورته نشي ځکه انجلۍ. په دې عقل څه وایې؟
دا ټول زمونږ هغه غلط افکار دي، هغه غلط ایدیاوی دی، هغه غلط مفکوری دی چې له ماشومتوب نه مونږه په کور کې د ترویجوو د رایج کوو، دا مثلا همغسې انګیزه ورکوو. کنی هغه ماشوم ذهن پاک ده، که نارینه ده که ښځینه ده، د هغه ذهن پاک ده، هغه په دې موضوعاتو نه پوهېږي. دا مونږ غټان یو چې هغه ته دا انګیزه ورکوو، همغه ده چې مونږ دا له همغه انګیزې سره راغټوو چې د جلۍ حق ده ده او د هلک حق ده ده. جلۍ باید همیشه خاموشه واوسي، جلۍ حق نه لري غږ خپل اوچت کړي. زه په ډېری مواردو کې په ډېری ځایو کې ما لیدلی دي چې ډېری نجونې د دې موضوعاتو قرباني شوي دي، یعنی دوی د خپل ژوند په اړه مثلا تصمیم نسي نیولی، او کورنۍ ته ډېره په دې کې تصمیم نیسي ځکه هغوی ته د صلاحیت نه ورکول کېږي. سره له دې چې مونږ شکر الحمدلله مسلمان یو، او هغه اسلامي موضوعات هم بیا دلته مثلا په ځینو مواردو کې مونږ په نظر کې نه نیسو، بیا هلته مونږ فرهنګ کلتور دود دستور کلچر ته مراجعه کوو، د هغه نه بیا استفاده کوو. خو په هر شکل سره مونږ غواړو چې ښځه له هغه ماشومتوب نه منزوي کړو، او له هغه ماشومتوب نه د دې د ژوند دایره ور تنګه کړو، او د دې ذهن په همغه شکل سره عیار کړو چې بله ورځ هغه هم مور کېږي، د هغه هم په همدې انګیزه باندې چې مور ده کړې روزلې ده همدا انګیزه یې ورکړې، هغه هم بیا راتلونکي کې همدغسې انګیزه لري، او د زوی او د لور متفاوته چلند
ترسره کوي. بله، کله چې بیا د واده مرحله ته رسیږي، کله که خواستګار راځي مول دین پوښتنه نه کیږي چې آیا دا نفر چې راځي دا ته غواړي نه غواړي، دغلته هم دې ته د یو جنس په سترګه باندې کتل کیږي، البته د خلکو په خبره. دلته بیا څنګه ده؟
ډېری مواردو کې ښځینه تصمیم د دې نه لري، له دوی نه مثلا پوښتنه نه کوي. په داسې حال کې چې له نګاه د شریعت نه هم که مونږ ووایو، په شریعت کې هم ویل سیوی دی چې تاسو باید لختل نور نه پښتنه او کیسای هغه راضی ده کنه د زکه تاسو نه یاسې له طرف مقابل سره جون کوي بلکې تاسو نور د سل طرف مقابل سره جون کوي نو دغه نظر شرط ده چې باید پښتنه اوسې خو بیا دلته مونږ شریعت بیا نه مانو بیا دلته مونږ هغه خپل پښتني دود د سور کلچر ته مراجعه کوو وای چې نه دا زمونږ فرهنګ نه ده دا زمونږ دود نه ده دا زمونږ کلچر نه ده مونږ بس یو څه وکړو مونږ پورې خلک خاندي مونږ پورې ولس خاندي زما ډېرې ملګري دي چې د دې موضوعاتو قرباني شوي دي زه هره ورځ وایم که چېرې تا په سر کې خپل غږ اوچت کړی وای چې زه دغه سړی نه غواړم نه غواړم څه ژوند وکړم نن به نه ستا ژوند خرابه وه او نه به دغه سړی ژوند خرابه وه ځکه دوی دواړه قرباني کېږي یوازې دلته اوس نجونه قرباني کېږي نه هلک هم قرباني کېږي
بیا یو شمېر کورنیو کې چې بیا کله ودیږي حتی د خسر په کور کې چې دا انګورمي دومره اجازه نه لري چې هغه ډوډۍ چې کومه دې ته ایره کړي راسي په دسترخوان کښېني په شریکه یې له نورو سره وخوري څوک پوښتنه هم نه کوي تا څه خوړلي که دې نه دي خوړلي دلته بیا څومره بد تاثیر په کورني چاپېریال باندې لري
په کلي او بانډو کښې ما ویلې بیا تر ډېره دا رواجونه ډېری بیا په ښارو کښې خوله ترې وحه ده حل شوې ده خو بیا هم که مونږ پښتني کورنیو ته مراجعه وکړو پښتني کورنۍ بیا ته نه یوازې په کلي او بانډو کښې دا ستونزې لري بلکې په ښارونو کښې هم دا ستونزې دا مشکلات لري چې ورځ تر بلې نورې ستونزې نور مشکلات دا موضوعات رازېږوي دا هغه څه دي چې همیشه باید یوه ښځه قرباني شي دا هغه څه دي چې همیشه یوه ښځه باید د جنس په توګه استفاده شي او له هغې نه کار واخیستل شي دا هغه څه دي چې له یوې ښځې نه د یوه ماشین په صفت استفاده کېږي نه د یوه انسان په صفت نه د یوه بشر په صفت په داسې حال کې چې خدای جل جلاله انسان ته اشرف المخلوقات خطاب کړی ده خو بیا هم مونږ له شرعي لحاظه وګورو دا موضوعات نه منو بیا راځو خپل دود دستور ته له هغې نه بیا استفاده کوو مونږ دوه ځلې قرباني سوي یو ځلې مثلا هغه موضوعات د حساب شریعت مونږ ته راکړي زمونږ کورنۍ یې نه راکوي یو ځلې بل هم زمونږ هغه دود دستور څه ده بیا هم زمونږ کورنۍ په دې کښې مانع ایجادوي او نه یې راکوي خو که چېرې مونږ بیا هم هر څه مطالعه کړو راځو دې ته چې زمونږ ناپوهي دا څرګندوي زمونږ عدم مطالعه دا څرګندوي زمونږ کم ظرفي او کم دانشي دا څرګندوي که مونږ مطالعه ولرو که مونږ دانش ولرو که مونږ پوهه ولرو که مونږ تعلیم کړی وي نو بیا هېڅکله د زوی او د لور ترمنځ فرق نسو کولی زه څلور ماشومان لرم دوه هلکان دي او دوه نجونه دي په سر کښې زما د دوه هلکان نړۍ ته راتله نو ما په دې باندې میلمستیا مې جوړه کړه ځکه دوستان هره ورځ را تلله او هره ورځ مزه یو غټه میمانی به جوړه کړم ټول دوستان ایزان به را وغواړم هر څوک که مثلا توفه لري هر څه لري ماشوم لپاره ده خو زمونږ ستاسو فرهنګ ده دود ده که نه څه ماشوم چېرته پیدا کېږي بیا دوستان یې راځي د هغې مبارکۍ ته او حتما یو څه ډالۍ په صفت ورته را وړي نو د دې لپاره ما دواړه ماشومانو ته مې شوشش ونیو کله څه زما درېیم ماشومه لور وه نو مونږ دومره خوشحاله وو هم زه او هم خاوند مې دومره خوشحاله وو دومره خوشحاله وو چې حد نه سم ویلی او یو شمېر کسانو ما ته ویلې زه چې مصروفه یې وخت نه لرې زه پرېږده مه کوه دې موضوع نه تېره شه د میمانۍ له موضوع نه ما ویلې نه یو ورځ که زما لور غټه شي او دا موضوع یاده شي چې ما خپل زامنو ته مثلا داسې یو میلمستیا نیولې وه او دې ته مې نه وه نیولې نو ما ته به وایي چې ولې زما ګناه څه وه چې ویل د ما ته دې ولې نه نیوله یعنې زه جلۍ وم ما ویلې زه هېڅکله نه غواړم چې د خپل ماشوم انګېزه له همدې ماشومتوب نه ورخرابه کړم څه مې چې هغو ته کړي دوی ته یې هم کوم
له خپلو تجربو نه هغو کسانو ته چې دوی له همغه ماشومتوب نه د لور ځپل پیلوي تر هغه چې له کوره یې وځي په بل کور کښې بیا یو بلا ستونزې ګوري تاسو څه وایې ورته خپله د خپلې کورنۍ مو یو ډېر مثبت مثال تاسې وړاندې کړه له خپلو تجربو نه بیا څه وایې دې خلکو ته
فرشته جان ما هوډ وکړ چې ما ویلې زه مور او پلار ته مې دومره څه کوم دومره څه کوم چې هغه کسان چې لس زمن هم لري کاشکې مې دا لس زمن نه درلودی خو یوه لور مې درلودی همداسې مې درلودی
بلې
خپل مور پلار ته د ژوند ټول امکانات برابر کړه حتی تر حجه مې ولېږله هر چه مور برابر کرده چه دوست هم دیره کسان مثلا بیدی دوست کاش منگه همان دسته ولور درلوده
بالی
زکر ما تلونه دیره بازی کردی زکر جلی دیره و لطیفه دیره و مهربانه دیره و خکل فرشته ده چه ده خدای لخوانه هر کورانه تا یعنی ده خدای نور کوی ده و دیره قیمتی تو فده چه ده الله لخوانه انسان تور کول کیگی نو مونگه باید دیر زیاد قدر وکو او همیشه ده خدای شکر آده کو چه دوم رخ کل حدیه مون پرا کری
دیر زیاد مننه تاز بنده و سلامت و سی
سلامت بیزر مننه
خود از کسان همشته چی دوی دی هلک او جلی تر منز توپیر نکبی زکه دوی دی اسلام دی دین پاکل معلومات لری پام دیاره ده ننگرهار ولایت یو تن او سیدون که چی نغواری نومی پخ پروانه که یاد چی؟ لمون سره غږیت ریدی
زموږ غوښتنه دا ده چې لطفا د خپل انجونو او د خپل هلکانو ترمنځ توپیر مکوي ځکه د اسلام مقدس دین دا ویلي دی چې تاسو حقوق ورکړي هم جنکو ته او هم هلکانو ته نو هغه حقونه چې د اسلام مقدس دین د هلکانو او جنکو ته ورکړي دي هغه کافی حقونه دي هغه داسې حقونه دي چې هم جلی پکې خوشاله کیږي او هم هلک پکې خوشاله کیږي ولې متاسفانه چې دغه مسائل زموږ استاس پټولونه کې نشته او دا دغه بدبختی او درپدری او سبب کی کله چې پیو کورنۍ کې نارینه اولاد پیدا کیږي یا کله چې پیو کورنۍ کې خزینه اولاد پیدا کیږي دا هغه د خوشحالۍ د ورځې نه یادوي د پیدایښت د ورځې نه همدغه سی یو توپیر وي مثلا کچرته پیو کورنۍ کې جلی پیدا شي نو دومره ورته خلک خوشاله نه وي ولی کچرته هلک پیدا شي بیا ډیر زیات ورته خوشحالي کوي مثلا هلک د پیدا کېدو په دریمه یا په شپږم ورځ باندې د شب شش په نوم باندې یو پروګرام نیسي یو محفل نیسي چې ټول د کورنۍ خپل خپلوان پکې راټولېږي ډیر خوشحالي کوي مثلا سندرې پکې ویل کېږي نور څه ډېرې قصې پکې ولی تر ډېره داسې کورنۍ ما خپله کتلې هم دي چې حتی په دې شرمېږي چې ووایي چې زما کنې لور پیدا شوې ده نو دا هغه مسایل دي چې د ماغه لومړیتوب نه یا د انسان د پیدایښت له ورځې نه دغسې تغیرات یا دغسې بدلونونه د انسان په ژوند کې پیدا کوي او بالاخره دا بیا کله چې ښځینه او نارینه دواړه یعنی مطلب خزینه پیغله شي او نارینه هلک چې دی مثلا دا ځوان شي دا بیا په هغه وخت کې ډېر زیات مشکلات پیدا کولی شي مثلا کورنۍ تاوتریخوالی رامنځته کولی شي په هماغه کور کې چې کله هغه جلۍ پیغله شوې وي نو هلته هم ورته په سپکه سره کتل کیږي یا مثلا په ډېر یو عادي په ډېر یو ناچیزو مسایلو باندې مثلا جلی خفه کیږي یا هغه ته هیڅ داسې یو واک نه ورکول کیږي چې هغه دې په خپله خوښه باندې واده وکړي
درن دوستانو په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل لاره پیدا کړي که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پرېږدئ د واټساپ شمیره ده 00420211416 دا به نننۍ خپرونه تر بیا ښه چاري
azadiradio.com
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
سلام او ورځ مو پخیر ل آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته هر کله راشي نن دوشنبه ده نو په درسي ساعت کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو کیمیا لولو د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکاري چمتو شوی او تاسو یې ل آزادۍ رادیو اورئ وسم د لسم ټولګي کیمیا پیلو په لسم ټولګي کې نن د مالیکولونو جوړښت او د هغوی طبیعت بیانېږي خونکې بدارته وای چې په مالیکولونو کې مرکزی اتومونه کوم دي. په دوام به خطي مالیکولونه ولولو. په دې به پوښو چې د خطي مالیکولونو جوړښت څنګه دی او اهمیت یې څه دی.
د مالیکولونو جوړښت او د هغوی قطبیت تر مطالعې لاندې نیسو. لومړی د مالیکول د مرکزی اټوم ولانس کوشش پیژنو چې په مالیکولونو کې مرکزی اټومونه له هغه اټومونو څخه عبارت دي چې د مرکبونو په مالیکول کې د اکسیډیشن ډېر لوړ نمبر او ولانس لري. دا اټومونه کولای شي آیوني اشتراکي او یا هم یو طرفه اشتراکي اړیکې د نورو عنصرونو له اټومونو سره جوړې کړي. د دې ډول اړیکو جوړېدل د ولانسي کوشش د جوړښت یعنې د دې عنصرونو پر اټومونو پورې اړه لري کوم چې په هغوی کې ولانسي الکترونونه شتون لري. مالیکولونه کې د اټومونو ترمنځ اړیکه کېدای شي آیوني وي او یا هم کېدای شي چې اشتراکي وي. د آیوني اړیکې په جوړېدو کې د مخالف العلامه چارج لرونکو آیونونو ترمنځ د جذب الکتروسټاتیکي قوه شته او د برېښنا هغه ساحه چې آیونونه یې جوړوي د کروي تناظر لري. نو له دې کبله آیوني اړیکه پرته له لوړې څخه ده. کله چې اټومونه یو له بل سره نږدې شي د هغوی د اټومونو اوربیتالونه یو پر بل کې دننه کې یو مالیکولي اوربیتال جوړوي. که چیرې اړیکو جوړه د الکترونونو مالیکولي اوربیتال د انرژي کې سطحي ولري په دې صورت کې د کوولانت اړیکه جوړوي چې دا د مالیکولونو ترمنځ د اټومې د مرکزی اټومي ولانسي کوشش د جوړېدو لامل ګرځي. لکه په څنګه چې په شکل کې وینو د بیریم کلورایډ د برون کلورایډ او د امونیا د مرکبونو مالیکولي بڼې شوتل سیمې. دوام خطي مالیکولونه یا جوړه آزاد الکترونونه وای چې کوم او بیریم کلورایډ چې دی د ګاز مالیکول خطي دی. مالیکول خطي دی چې بیریم په دوه مثلي ګروپ کې ځای لري او دا په ولانسي کوشش کې دوه الکترونونه شته چې کولای شي دوه د کوولانت اړیکې جوړې کړي. چې په یوه مالیکولونه کې د اتومونو د خطي تنظیم د دوه جوړه الکترونونو د جلا کول یو له بل څخه وشي. د خطي مالیکولونو نورې بیلګې له اکسیجن، کاربن ډای اکساید او نور مالیکولونو څخه عبارت دي چې په شکل کې شوډل سیوي دي لکه کاربن ډای اکساید او همدارنګه د اکسیجن خطي مالیکولونه وینو. بیا مستطه مالیکولونه یا د الکترونونو درې جوړې وي. په دې ډول مالیکولونه کې الکترونونه درې جوړې په یوه سطح کې وي ځای لري او د مثلث راستونو ته متوجه شوي دي لکه په شکل کې چې لیدل کېږي. څلور سطحي مالیکولونه یا څلور جوړې الکترونونه چې دي په یوه څلور وجهي مالیکولونه کې څلور جوړې الکترون د څلور سطحي راستونو ته مخامخ شوي دي لکه څلور جوړې الکترونونه څلور سطحي ته راستونو ته مخامخ قرار لري وینو. په دوه موضوع چې ته مطالعې لاندې د مادې حالات دي. موږ پوهیږو چې ماده په درې حالاتو کې پیدا کیږي، جامد، مایع او ګاز. جامد حالت د مادې له هغه حالت څخه عبارت دی چې مایع شکل او مایع حجم لري لکه د بولې. مایع حالت د مادې هغه حالت څخه عبارت دی چې مایع حجم نه لري، مایع حجم لري خو مایع شکل نه لري لکه اوبه او شیدې. او ګاز حالت د مادې له هغه حالت څخه عبارت دی چې نه مایع شکل لري او نه مایع حجم لري. هر ماده چې ځانې وي د محیطي شرایط په پام کې نیول سره په درې حالتونو جامد، مایع او ګاز کې پیدا کیږي. که څه هم هغه په عادي شرایط کې د ګاز په حالت کې لږ پیدا کیږي خو ګازونه ځانګړی اهمیت لري. نو د بیلګې په ډول ژوندي موجودات هغوی له ډلې څخه انسانان د ګازي مخلول په دننه کې ژوند کوي. د ځمکې اټموسفیر د ګازونو مخلوط دی چې د هغه زیاته برخه له نایتروجن او اکسیجن څخه جوړه شوې ده. ګازونه به هغه مواد دي چې د هغوی جوړوونکي ذریعه یو پر باندې لږ اغیزه لري او د هغوی د ذراتو جذب قوه ډېر کمزور او نامنظم حرکت لري. په لوړ تودوخې او لږ فشار کې د ګازونو ذرات حرکت چټک دي. د جامداتو خواص د ګازونو له خواص څخه توپیر لري. د ګازونو کثافت ډېر لږ دی. په داسې حال کې جامدات کثافت ډېر لوړ دی. ګازونه د فشار په پایله کې متراکم کېدای شي خو د جامداتو تراکم کېدو له ځانګړتیا کمه ده ځکه د هغوی د ذراتو ترمنځ د جذب قوه د ګازونو په پرتله څو ځلې زیاده. جامدات کلک او ماتېدونکي دي. په داسې حال کې چې ګازونه دا ډول خواص بیا نه لري، مایعات بیا د جامداتو او ګازونو په نسبت چې دي ځانګړي خاصیتونه د بیلګې په ډول مایع په حالت کې مواد د ذراتو ترمنځ د جذب قوه ډېره زیاته ده خو د جامداتو په پرتله کمزور دي. او لاندې شکلونه د مواد ذرې په درې حالتونو کې راشي. په دې شکلونو کې وینو چې جامدات او د مالیکولونو فاصله هیڅ موجوده نه ده. په مایع کې د مالیکولونو ترمنځ فاصله یو څه موجوده ده او همدارنګه په ګازاتو کې هم مالیکولونو ترمنځ هیڅ مالیکولونو په ډېر لیرې فاصله کې یو د بل څخه قرار لري. کیمیاوي تعاملونه تر مطالعې لاندې نیسي چې کیمیاوي تعاملونه خپل چی شي دي. اول کیمیاوي معادلې مفهوم څرګندو چې کیمیاوي معادله څه شي ته وایي. کیمیاوي معادله د کیمیاوي تعاملونو کوم شودن کېده چې په سمبولونو او د مرکبونو د فورمولونو په وسیله شودل کېږي. هغه مواد چې په تعامل کې برخه اخلي د تعامل کوونکو موادو او یا د لومړني موادو په نوم او هغه مواد چې د لومړني موادو د تعامل په پایله کې حاصلېږي د تعامل د محصول په نوم سره یادېږي. په کیمیاوي معادلو کې تعامل کوونکي مواد کیڼ لوري ته او د تعامل محصول چې دي هغه د معادلې ښي لوري یعنی راسته لوري ته لیکل کیږي او په کوڅه کې د شول شي علامې پر ځای په معادله کې له ویکتور څخه کار اخلي چې د ویکتور علامه ورکو لکه په دا مثال کې چې وینو چې اوسپنه د سلفر سره تعامل کوي چې دا هم د اوسپنې سمبولیکو چې اف ای دی او همدارنګه د جمعي علامو ورکو چې سره دې تعامل شي او همدارنګه سلفر دي چې د ایس په سمبول سره شوتل کیږي ویکتور علامو ورکو چې د دې په نتیجه کې چې شي جوړیږي فیریم سلفایډ او یا هم د اوسپنې سلفایډ جوړیږي چې دا مرکب مشته لاس ته دوه عناصرو سره تعامل کوي او مشته د اوسپنې سلفایډ لاس ته راځي په تور لیکلې معادله کې څه ډول ده په تور لیکلې معادله چې په دې ډول معادله کې یوازې تعامل کوونکو د تعامل د محصولاتو د موادو نوم په تور لیکل کیږي هلته موږ په سمبولیک باندې لیکل د په تور کې لیکو چې د تعامل کوونکو د تعامل محصولاتو د موادو تجارتي علمي نوم وي په دې معادله کې تعامل کوونکو مواد کین لوري ته د تعامل محصول ویکتور شیل لوري ته لیکل کیږي دا ډول معادله ډیر زیات اطلاعات د تعامل لپاره نه وړاندې کوي ځکه چې یو څه د مفهوم په وړاندې کولو کې پیچلتیا رامنځته کوي خو بیا هم دا هم د معادلې د لیکلو یو تګلاره ده سمبولیکي معادلې وایي چې په دې ډول معادلو کې کیمیاوي موادو سمبولونو او فرمولونو څخه ګټه اخیستل کیږي چې د تعامل کوونکو د تعامل د محصول د موادو فزیکی حالت په پام کې نیول کیږي د سمبولي معادلو څخه ډېر زیات معلومات او اطلاعات د تور د لیکلو د معادلې په نسبت ترلاسه کیږي لدې کډیر پکار باندې کیږي پورتنی تھوڑی لیکل شي ماتلې پلان دي ډول کولای شي چې په سمبولیک باندې غیر کو په سمبولیک باندې موږ کولای شو د ماتلې څخه ډېر مفهوم ترلاسه کړو لکه په ماتلې کې چې ویني چې اکسیجن د هایدروجن او اکسیجن یو د بل سره تعامل کوي او اوبه جوړوي چې په سمبولیک باندې موږ ته شوډل شو دي نسبت ودی ته چې موږ یې حد تور په باندې غیر کو په سمبولیک باندې موږ ته ډېر مفهوم وړاندې کوي تو سیف ما دی لا وای چې په دې روش کې د تعامل کوونکو د تعامل د محصول د انزورونو او مرکبونو د تو سیف ټیلې په چوکاټ کې ګټه اخیستل کیږي د بیلګې په ډول کلسیم کاربونیت ته تودوس پواسطه په کلسیم اکساید او کاربون ډای اکساید په غاز تڅ کیږي چې څه پوښتنه تو سیف د معادلې شوډانه راشوي شکلي ما دی لا وای د معادلې د لیکلو په دې لار کې د شکلونو څخه د اټومونو مالیکولونو د لیکلو لپاره د معادلې د لیکلو په غرض ګټه اخیستل کیږي د بیلګې په ډول هایدروجن او اکسیجن سره تعامل کوي او په جوړوي په سمبولیک باندې موږ د سمبولونو څخه کار اخسره په شکلي معادله کې موږ د دې شکلونو څخه کار اخلو چې په څو مالیکولونو کې دي شتون لري او څنګه اکسیجن چې دي په مالیکولي باندې سره شوت شوی دي هایدروجن په مالیکولي باندې سره شوت شوی او د دې تمام تعامل په نتیجه کې هایدروجن او اکسیجن تعامل کوي او په مالیکولي شکل موږ سره شي چې اوبه جوړوي دا یې د شکلي معادله چودانه ده همدارنګه کیمیاوي تعاملونه ډولونه وایي چې هغه د دې څخه ترکیبي تجزیوي دوګونی تعویزي او یوګونی تعویزي تعاملات دي
د درس په وروستۍ برخه کې خوونکی درته توصیفي معادله بیان کړه د توصیفي معادلې په برخه کې مو د وی مادې د حالت بدلون او ترکیب په باب اوریدل
درس سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کې دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنیمو بجو ل آزادۍ راغله
خبرونه په دې برخه کې هم دی ولسم ټولګي کیمیا پیلو نن په ولسم ټولګي کې خون کې راته د تیزاب او القلی اوبلن محلولونه تشریح کړي لومړی تیزاب لولو د تیزابونو د درس په برخه کې د دغه کیمیاوي مادې ترکیب پیژنو دا چې له تیزابه د ژوند په کومو چارو کې استفاده کیږي خون کې به په بشپړ ډول راته بیان کړي
لومړی تیزاب یا اسید فیژن څه شي دي تیزابونه هغه کیمیاوي مرکبونه دي چې د هغې په جوړښت کې هایدروجن شته او هایدروجن د فلز د اتومونو سره د تعویض قابلیت لري مختلف پوهانو تیزاب ته زیات تعریفونه ورکړي دي چې په لنډ ډول د هغوی نظریه مطالعه کوو لومړی د الهینوس نظریه ده چې تیزابونه وایي هغه مواد چې د اوبو په محلول کې پروتون د هایدروجن ایون آزادوي لکه په هایدروکلوریک اسید هم دا کې وینو چې د اوبو تعامل په نتیجه کې هایدروجن جلا او کلورین جلا کوي او د نور مثال نه هم دي د پرونستیت او نورین نظریه وایي چې تیزابونه پروتون ورکون کې مرکبونه دي او د پروتون د نصبولو قابلیت په نور موادو کې لري لکه د امونیم د پرونستیت تیزاب دي چې د اوبو پر مالیکول پروتون نصبولای شي چې په نتیجه کې امونیا او همدارنګ هایډرونیم آیون لاسته راځي. د مثالونه نور مثالونه په لاندې ډول لکه هایډروکلوریک اسید اوبو سره تعامونه کې هایډرونیم همدارنګ کلورین لاسته راځي. د لیویس نظریه وایي چې تیزابونه هغه مواد چې د یوې جوړې الکترونونو په اخیستلو سره کیمیاوي رابطه جوړوي. یا تیزابونه الکترون اخیستونکي مواد یعنی الکترون اکسپټر دي. همدارنګ تیزابونه نومی ښودنه وایي چې تیزابونه څنګه نومی ښودنه سوي. د تیزابونه نومی ښودنه د مختلف تیزابونو لپاره په خاص ډول سره ترسره کیږي. اول د بی اکسیجن تیزابونه نومی ښودنه ده چې دا ډول تیزابونه په نومی ښودنه کې اول د هایدروجن کلمه یعنی هایدرو وروسته بیا د آیون نوم ذکر کیږي او هغه په اخر کې د آی سی او اسید کلمه لیکل کیږي لکه هایډروفلوریک اسید، هایډروکلوریک اسید، هایډروبرومیک اسید، هایډرو آیوټیک اسید، هایډروسلفوریک اسید، همدارنګه هایډروسیانیک اسید په مثالونو کې وینو. بیا که چیرې بې اکسیجن تیزابونه د ګاز په حالت او په اوبو کې حل نه وي، داسې نوم ښودنه کیږي. لومړی د هایدروجن نوم، بیا د دوه منصور نوم اخیستل کیږي او په اخر کې د آیډي کلمه ور زیاتیږي لکه هایدروجن فلوراید، هایدروجن کلوراید، هایدروجن برومایډ، هایدروجن سلفاید، همدارنګه هایدروجن سیانایډ. بیا د اکسیجن لرونکو تیزابونو نوم ښودنه، هغه تیزابونه چې ډېر کم شمېر د اکسیجن اټومونه لري په دې ډول تیزابونو کې هایپو پیش ون او ایسی پیش ون پس ون استعمالیږي لکه هایپو کلورس اسید، هایپو بروموس اسید او هایپو آیودوس اسید. بیا هغه تیزابونه چې د اکسیجن د اټومونو شمېر د هایپو تیزابونو څخه زیات وي، په دې ډول تیزابونو کې یوازې اس کلمه د پس ون په شکل استعمالیږي لکه نایتروس اسید، کلورس اسید، آیودوس اسید او سلفورس اسید څخه عبارت دي. دریم، بیا هغه تیزابونه چې د اکسیجن د اټومونو شمېر د اس حالت څخه زیات وي، په دې ډول تیزابونو کې د تیزاب نوم په اخر کې د ایسی پس ون استعمالیږي لکه نایتریک اسید، کلوریک اسید، سلفوریک اسید، همدارنګه کاربونیک اسید. بل بیا هغه تیزابونه دي چې د اکسیجن د اتومونو شمېر د ایسی تیزابونو څخه زیات وي، د هغې په نوم ښودل کې د ایسی پس ون او د پیر پیش ون ور زیاتیږي لکه پیر کلوریک اسید او پیر مګنیټیک اسید. همدارنګه په لنډ ټوګه ویلی شي چې په هر اندازه چې د مرکزي اتوم د اکسیدیشن نمبر زیات شي، هغه تناسب د هایپو پیش ون د پیر او او اس پس ون د ایسی په طرف تغیر کوي. دغه طریقه په اکسیجن لرونکي هلوجندارو تیزابونو باندې هم تطبیق کیږي لکه هایپو کلورس اسید، کلورس اسید، کلوریک اسید، همدارنګه پیر کلوریک اسید باندې. که چیرې د اکسیجن لرونکو تیزابونو په مالیکول کې د او پنځم شپږم همدارنګه د دریم د اصلي ګروپونو عناصر د اکسیجن او هایدروجن د مرکزي اتوم د اکسیجن نمبر سره مساوي وي، دا ډول تیزابونه د اورتو په نوم یادوو چې اورتو بولیک اسید، اورتو المونیک اسید، همدار المونیک اسید، همدارنګه اورتو سیلیلیک اسید څخه عبارت دي. ولې ځینې استثناء سته لکه د دا فاسفورس چې په پنځم اصلي ګروپ کې ځای لري، دا اورتو تیزاب په دې ډول سره دي چې اورتو فاسفوریک اسید په نامه سره یادیږي. ورته چیرې دا اورتو تیزاب څخه یو مالیکول به وایستل شي د میتا تیزاب جوړوي چې لکه میتابولیک اسید، میتا المونیک اسید، همدارنګه میتا سیلیک اسید، همدارنګه میتا فاسفوریک اسید څخه عبارت دي. بیا هغه تیزابونه چې دوه مرکزي اتومونه لري او د هغوی د اکسیدیشن اټومونه شمېر تاک وي، د ډای یا پایرو پیشون ورته استعمالیږي لکه ډای سلفوریک اسید چې ورته مساوي دي له پایرو سلفوریک اسید سره، همدارنګه ډای سلیلیک اسید، همدارنګه پای سیلیک اسید سره، همدارنګه ډای فاسفوریک اسید د پایرو فاسفوریک اسید سره. او بل هغه اکسیجندار تیزابونه چې د مرکزي اټوم د اکسیدیشن نمبر د ګروپ د نمبر سره مطابقت ولري، په نوم ښودن کې د ایسی پس ون استعمالیږي لکه نایتریک اسید، آیوریک اسید، مولتوبایدیک اسید، همدارنګ فاسفوریک اسید، همدارنګ سلفوریک اسید څخه عبارت دي. بل به هغه تیزابونه چې مرکزي عنصر یې د څلورم همدارنګ د شپږم څخه تر شپږم پورې وي او د اکسیدیشن درجه یې کوچنۍ ده، تیزاب په نوم او د ایس پس ون استعمالیږي لکه ستانس اسید، نایتریس اسید، سلفورس اسید څخه. بل د تیزابونو خواص وایي تیزاب تروش خوند لري لکه سیتریک اسید چې په لیمبو، نارنج، مالټه او نورو کې شته، همدارنګ آسماني رنګ لټمس ته سور رنګ ورکوي لکه چې په شکل کې لیدل کیږي، د فعال فویل ذات سره تعامل کوي او هایدروجن آزادوي لکه زین چې هایدروکلوریک اسید سره تعامل کوي، د زین کلوراید او هایدروجن آزادوي، د کلوي سره تعامل کوي، همدارنګ اوبه او مالګې جوړوي لکه هایدروکلوریک اسید د پوتاشیم هایدروکساید سره تعامل کوي، د پوتاشیم کلوراید همدارنګه اوبه جوړوي. د فلزات اکسایډونو سره تعامل کوي، مالګې اوبه جوړوي، د کاربونیټونو سره تعامل کوي، تیزاب اوبه خاطی دي او په اوبو په محلول کې پایلونه تجزیه کیږي. د تیزابونو د استعمال عمومي طریقه وایي چې تیزابونه په لاس راوړلو لپاره لاندې طریقو څخه کار اخلو. لومړی د غیر فلزي اکسایډونو او اوبو تعامل څخه چې لاندې معادلو کې لیدل کیږي، اوبه د کاربون ډای اکساید سره تعامل کوي، هادي کاربونیک اسید ورڅخه لاس راځي. همدارنګه د نورو معادلو کې چې ورڅخه او چې شي لاس راځي، د غیر فلزي اکسایډونو څخه اوبو تعامل سره تیزاب مختلف بل د شورې تیزاب یا هم نایتریک اسید چې کوي غیر عضوي تیزاب جز تخریش کوي، ځکه د پروتینونو سره تعامل کوي، ژر رنګ جوړوي. د کیمیاوي سرې رنګونو د پلاستیک او منفجره موادو کې له دې تیزاب څخه استفاده کیږي. درېیم د ګوګړو تیزاب یا هم سلفوریک اسید وایي چې کوي غیر عضوي تیزاب دي. د کیمیاوي سرې باروتو، نایترو ګلیسرین، بیټري او نورو کیمیاوي تعاملاتو کې زیات استعمال ور دي. همدارنګه د دې تیزاب څخه په دې برخو کې ډېر استفاده کیږي.
د دولسم ټولګي کیمیا په لومړي سر کې هایدروکاربون بیانېږي. هایدروکاربون په لنډه توګه داسې تعریفېږي، هغه مرکبونه چې هایدروجن او کاربون ولري هایدروکاربون بلل کېږي. نو د هایدروکاربون په دوام ښوونکی راته الکان بیانوي.
هایدروکاربونونه د جوړښت په بنسټ په دوه ډوله دي، الیفاتیک او ارومټیک ویشل شوي دي. الیفاتیک هایدروکاربونونه په الکانونو، الکینونو، الکینونو، سایکلو الکانونو ویشل شوي دي چې په لاندې ډیاګرام کې لیدل کېږي. هایدروکاربون پر دوه ډول دي، یو الیفاتیک او بل ارومټیک. الیفاتیک به الکانونه، الکینونه، الکاینونه، سایکلو الکانونه دي، او ارومټیک چې به دي به فینول دي او انډیهایډو انور چې دایروي شکل ولري، بنزایل الډیهایډ دي، بنزین دي، دا ته به ارومټیک وایي. خو قرار قرار یې وایو الکان الکانونه یا د میتان د فامیل هایدروکاربونونه. موږ ویلي چې هایدروکاربون کې الکان راځي، او نن یې وایو. په عمومي ډول الکانونه هغه عضوي مرکبونه دي چې د ورځني ژوند په ډیرو برخو کې په کار وړل کیږي. د بیلګې په توګه تیل، ګیسولین دا هم تیل دي، پټرول، طبیعي ګاز، شمع او داسې نور له الکانونو څخه جوړ شوي دي. یعنی د الکانونو په مرسته دوی اور اخلي. الکانونه مشبوه هایدروکاربونونه دي چې د هغو د کاربون د اټومونو ترمنځ یو ګونی اشتراکي اړیکه شته. الکان ترمنځ اشتراکي اړیکه یا اړیکه چی شي ده؟ یو ګونی ده، یو سنگل بونډ دی. الکان الکان د سی این ایچ ټو این ټو یا ایچ ټو این پلس ټو فارمولا لرونکي دي. این د کاربون شمیر شي، یو ګونی بونډ رابطه جوړوي. د الکان فارمولا چی شي ده؟ سی این ایچ ټو این پلس ټو. این اورچو این که دوسو دو دو سلور جمع دو سلور شپاش کیجی. این که دریسی سی با دریسی ایچ با دو دری شپاش پر جمع دو اتا بسی. نو دا جنرل فرمولا ده. این دا کربون شمیر دی چی دل دی کربون هر سروا چه وی هایدروجن دا کربون شمیر مطابق خپل جوړیږي. یو گونه باند یا رابی تا جوڑی وی مشبو مرکباتی تعمولی کمزوری او یا قرار دی. دا الکانونو مرکباتی جی مشبو یا پورا دی، یعنی هر باند پورا دی، کم هایدروجنونه نه لري، نو په دې خاطر تعامل یې کمزوري او یا قرار دي. مشهور مرکب میتان، پروپان او بوتان دي چې په کور کې د مایع غاز په توګه هم کاریږي. پروپان او بوتان په کور کې مایع غاز کاریږي. میتان زهري غاز دي، په مظاهرو او په هغه ځای کې چې راشوي او پولیس غواړي د خلک لار بند نه کړي، نو بیا د میتان غاز پاشي. هایدروکاربونونه دغه نومان دي که یو کاربون و میتان ورته وایي، که دوه کاربون و احتان، که درې و پروپان، بوتان، پنټان، هیگزان، هفتان، اکټان، نونان او ډیکان. دا ګرد لاتینی نمبرونه دي او دغه فارمولاوې دي او دغه هغه شکل یا ساختمانی فارمول دي. دا به د شی دو ټیکی دي د اضافه معلومات چې تاسو ته درکوي، خو دغه جنرال فارمولاوې دي د الکانو، د میتان، ایتان، پروپان او د سینورو. فالکانو کې یو نارمل پینټان دی، یعنی نارمل الکان دی. نارمل الکان څه ډول دي چې یو لیکوي شاوخوا ټول اچونه وي الکانونو فادیلیکه کې په یو خط کې لیکل کیږي یو به ایزوپینټان دی ایزوپینټان به څه ډول دی په دوهم کاربن کې حتمن سی ایچ تھری گروپ وي یا میتھائل گروپ وي میتھائل گروپ یا سی ایچ تھری ګورې دا سی یو ایچ دوه ایچ درې ایچ سی ایچ تھری گروپ کچیرې په دوهم کاربن کې وو هغه ته ایزوپینټان وایي نیوپینټان به څه ډول دی چې په دوهم کاربن کې دوه سی ایچ گروپونه وي دې ته بیا نیو وایي په دوهم کاربن کې دوه میتھائل گروپونه کول لري هغه ته نیو وایي د الکائل گروپ د الکائل گروپ بیا رازوب سی کچیر یو تم هایدروجن له یو مالیکول الکان څخه لري شي په دې صورت کې د الکائل گروپ ترلاسه کیږي الکائل د گروپونو عمومي هومولوګ فارمول چې دی سی ان ایچ 2 ان پلس 1 دی د الکان د چیشو پلس 2 د الکائل د پلس 1 دی د الکائل د گروپونو نوم ښودنه په دې ډول ده چې د اړوند الکان د نوم ای ان ای ورستاړي له وای ال ورستاړي سره تعویز بدل کړي چوپایل کې دا اړوند الکائل نوم پلاس راځي الکان دی الکائل جوړ شي میتان میتایل ایتان ایتایل پروپان پروپایل په پای کې بکت شیشر لیږي وایل لیږي نو دا د الکائل گروپ اوس راځو نوم ښودنې ته نوم ښودنه د هایدروکاربونونو نوم ښودنه د آیپاک سیستم د لارې کیږي اول د مرکب اوږد قطار انتخاب کړی دی اول قانون دی اوږد قطار څه ډول ګوري یو دوه درې څلور پنځه یو دوه درې کچیر زه دا ډول راسم دا چشتي غلط دی او کچیر دا ډول لاړ سم دا یو اوږد چین یا اوږد قطار ما انتخاب کی دا چې ولې موږ د دې خوا کړلې ولې د دې خوا نه راځو هغه په دوام قانون کې وایو نمبر باید د نږدې شاخ لرونکي ګروپ له خوا شروع شي اوس ګوري که د دې خوا شروع کړم یو دوه درې څلور پنځه په دا ځای کې یو دانه شاخ جوړ شوی دی نو دغه طریقه یې غلطه ده څنګه کو یو په ګوري په دوهم کې شاخ دی موږ چې شوای نمبر باید د نږدې شاخ لرونکي ګروپ ته خوا څخه شروع شي شاخ دا کاربن ته نږدې دی د اول کو دوام کو دریم کو څلورم کو پنځم کو د ازما اوشت قطار او نمبر د نږدې شاخ لرونکي ګروپ څخه انتخاب تر نمبر وروسته بیا نوم لیکو اول کورنۍ نوم لیکو بیا نور پات نوم د الفبا تورو په حساب یا په ترتیب لیکو نمبر چې مور کې بیا کورنۍ نوم تی حساب کو کورنۍ نوم څنګه معلومیږي یو دوه درې څلور پنځه پنځه کاربونه کوم کورنۍ ده پنټان دا یې غټ کتار د چیش په نامه پنټان په نامه د هغه وروسته بیا ګوري دا شاخ خو هم یو نوم لري نو دا شاخ بیا په کومه خانه کې دی په دوهمه خانه کې دی په دوهمه خانه کې چیش پروت دی میتایل نو زور ته لیکم په دوهمه خانه کې میتایل دی او ټوټل غټ لین یا غټ چین سټرکچر چې دی هغه پنټان دی غټ سټرکچر پنټان په هغه کې ګشنۍ په دوهمه خانه کې یو دانه شاخ هغه میتایل ټو میتایل پنټان یې نوم دی ګوري دا سوالونه چې دا یو به زه درته حل کړم دا یو به بیا دواړه به تاسې حل کړي یو نمبر د کوم ځای شروع کړو یو دوه ګوري دغه نږدې دی که د دې خوا شروع کړو یو دوه درې دغه شاخ دلته لیرې سو دلته په دوام کې راځي دلته په درېیم کې نو دغه د دې خوا ته شروع کړو او بل کم قطار انتخاب وو یو دوه درې دا خو نه کیږي یو دوه درې څلور پنځه شپږ دا امکان لري یو دوه درې څلور پنځه دا کوچنی دی ځکه شپږ شته یو دوه درې څلور دا هم امکان نه لري ځکه شپږ شته نو اول قانون چې شو اوږد قطار باید انتخاب کو د اوږد قطار بعد بیا نمبر د هغه قطار څخه شروع کیږي چې میتایل گروپ یا الکایل گروپ ورنږدې وي یا شاخ والا عنصر ورنږدې وي دا یو دوه دې خوا ته نږدې دی نمبر هم د دې خوا سو بیا چې کورنۍ نوم یې کورنۍ نوم یې یو دوه درې څلور پنځه شپږ اگزان دی اگزان پسې په دوهم کې میتایل دی په څلورم کې میتایل دی ټو فور دوه دانې میتایل ډای میتایل ورته لیکو ټو فور ډای میتایل اگزان په دوهم او څلورم کې دوه دانې میتایل گروپونه دي او غټ نوم یې څه شی دی اگزان دی دغه مثال ته براسو یو دوه درې څلور پنځه دا غټ قطار دی یو دوه درې څلور دا رقم نسکلالی ځکه دا کوچنی دی یو دوه درې څلور دا هم کوچنی دی نو دغه غټ قطار دی پنځه او شاخ یې په کم یو کې دی په درېیم کې دی که د دې خوا حساب شروع کړو که د دې خوا بیرته درېیم ته راځي نو فرق نه کوي لیکو یې یو دوه درې څلور پنځه پنځه معنا پنټان او په درېیم کې یو دانه میتایل دی تری میتایل په دریم کې میتایل او خپل کورنۍ نوم یې پینټان. دا دوه سوالونه ما درته حل کړل. دا سوال به تاسو د ځان سره حل کړئ. ګوري دغه ژاړه لمان لیکې درکړی دی، یعنی یو دوه درې څلور پنځه شپږ دا رقم کوم لاړ سي شپږ ورځې. خو که چیرې ته داسې ولاړ سې او یا د دا ځای داسې ولاړ سې نو دلته درې دانې دي، معنا یو دوه درې څلور پنځه شپږ، هغه یو څو کیږي، هغه به تاسو خپل حل کړئ چې شمو زده سي. بیا بیا نوم ورته ولیکئ.
مننه چې د درسي ساعت ملتیا مو وکړه. نو هیله ده چې د استاد لوري د تشریح شوو درسونو په دوام خپل کتاب څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته هم ځوابونه ولټوي. تاسو ته ښه ورځ غواړم.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221204601. یو ځل بیا 00420221204601.